سسمی عباس مننه تاسو ستړي مشي پوراته بجشوي د ازادي رادیو د ریسات دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنه به په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د هرات په شینډند ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ تر سختو نشته وروسته افغان ځواکونه هم په جګړې کې شکل شوي دي. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د هرات سیمې چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې په شینډند ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې ګیر پاتې دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنګټن به د مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندوی د ازموینې مسله راپورته کړي. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمې چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډند په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. د هرات والي ویان جیلانی فرهاد اسادی رادیو ته وویل د جمعې په ورځ د کډوالو د ستونزو د لومړنیو ارزونو لپاره شینډند ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوي دي. د هرات والي ویان همدارنګه وویل چې افغان ګډو ځواکونو د جمعې له شپې راهیسې په شینډند کې عملیات هم کړي چې د نوموړي په وینا په ترڅ کې 22 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. که څه هم د هرات والي ویان وایي اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسېدلې، خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو لوړ پوړي غړي ملا عبدالمنان نیازي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ملاتړي لا هم په ځینو سیمو کې له خپلو مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی امنیت قمندان جنرال امین الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت امنیت ته ټینګښت تدابیر د کورنۍ چارو له وزارت سره شریک کړي، خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې.
دی وایي د استخباراتي شبکو تمرکز د مهال پر دې ولایت زیات دی. تر کندوز وروسته غزنی ته د استخباراتي شبکو پاملرنه زیاته ده.
د امرخیل په وینا که وسلوالي ډلې د غزنی ولسوالۍ ونیسي، کولای سي په نهو ولایتونو کې یو شمیر نورې سیمې له ګواښ سره مخامخ کړي. د غزنی امنیه قمندان همدارنګه وویل چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تشکیلات، اکمالات او پیاوړتیا د نورو ولایتونو په مقایسه متوازنه نه ده، او مرکزی حکومت دې ولایت ته د درېمې درجې ولایت په سترګه ګوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د هغه حکم هرکلی کړی چې د فرخوندې د قضیه د بیا پرانستلو په اړه ورکړی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي او د شوزو د حقوقو فعال سوریا سوبهرنګ ازادي رادیو ته وویل چې د فرخوندې په قضیه کې د لومړی او دویم محکمې په بهیر کې په پریکړو کې بیړه شوې، او د ولسمشر غنی څخه په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې وه. د افغانستان ستر محکمې څو ورځې وړاندې د دې پیښې په تړه 14 تنه مجرم وپیژندل او د مختلفو مدو د بند حکم یې ورباندې وکړ. د ستر محکمې د حکم تر اعلان وروسته یو شمیر کورنیو او نړیوالو سازمانونو انتقادونه وکړل، او په دې ارتباط یې د ولسمشر غنی د ځانګړې پاملرنې غوښتنه وکړه. په نیویارک کې د بشر حقوقو د څارنې نړیوال ادارې د محکمې د دې پریکړې په اړه وویل چې له بیړې کار اخیستل سوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم وویل چې د فرخوندې د قضیې په څېړنه کې د افغانستان عدلي او قضایي ادارې پاتې راغلي دي. فرخونده یو کال وړاندې په رڼا ورځ د پولیسو په حضور کې په کابل کې پارېدل کسانو په وهلو ډبولو وژله، او د هغې مړې ته یې اور واچاوه. په هند کې د کرکټ په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغان ملي لوبډلې خپل پلان جوړ کړی ده، او د نوي پلان په مطابق به انشاءالله لوبغالي کې لوبېږي. هر لوبغالی د دې کمپیوټر چې انشاءالله د زیمبابوې پر وړاندې له ځانه ښه وړتیا وښيي.
افغانستان او زیمبابوې تر اوسه په دې نړیوال جام کې دوه لوبې ګټلې دي، او د نن ورځې ګټونکي لوبډله به د نړیوال جام دوهم پړاو ته ووځي. بیا هم ښه راغلاست. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگتن به د مارچ په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندوی د ازموینې مسله راپورته کړي. سمانتا پاور د جمعې په ورځ وویل د توغندوی د ازموینې د اړتیا جوته کړه چې په نړۍ کې له شریکانو سره ګډ کار وکړو څو د ایران د توغندوی پروګرام ورو او راکم کړو. نوموړي همدارنګه وویل چې د امریکا متحده ایالات له نورو هیوادونو غواړي چې د تهران د توغندوی د دې پروګرام په کمزوري کولو کې د همکاري وکړي. د راپورونو د مخې ایران تیره اونۍ د بالستیک توغندوی څو ازموینې کړې دي. امریکا، فرانسه او یو شمیر نور هیوادونه وایي که دا راپورونه تایید سي دا به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړې لیک څخه سرغړه وایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په سعودي عربستان کې له پاچا سلمان او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری له سعودي چارواکو سره په دې خبرو کې په یمن او سوریه کې د شخړو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. رویټرز خبري اژانس څرګندوي له سعودي چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له لیدنو وروسته ورته یو امریکایي چارواکی ویلي چې جان کیری په دې لیدنو کې وویل نور د دې وخت رسېدلی چې په یمن او سوریه کې کړکیچ پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د سعودي له چارواکو سره د سوریې پر کړکیچ خبرې کوي چې ټاکل سوی روان اونۍ په جنیوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې پیل سي. د پاکستان مشرانو جرګې یو قانون تصویب کړ چې د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده د ماشومانو قاچاق او د هغوی د بربندو تصویرونو خپرېدل جرم ګڼل کیږي. دا پریکړه به وروسته تر دې د پاکستان د جزا د قانون برخه سي چې ولسمشر یې تایید کړي. د قانون له مخې په جنسي تیری شای تورن اوه کاله بندي سي، خو پخوا جنسي تیری یوازې یو غیر قانوني حرکت پیژندل کېده. پخوا د پاکستان په قانون کې د ماشومانو له لوڅو تصویرونو څخه د استفادې یادونه نه وه سوې او اوس دا هم تر اوه کاله بند او $1000 جریمه لري. نوی قانون د پاکستان دننه د ماشوم قاچاق جنایت بللی، پخوا یوازې له هیواد بهر ته د ماشوم قاچاق جرم بو. او پاکستان تیره ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وسوه چې کوربه هیواد هند د پاکستانی لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ. پاکستان د نړیوال جام په لومړۍ اونۍ کې چې تیره سوه هند ته د خپلو لوبغاړو سفر وځنډوه او د هندي بنسټپالو د ګواښونو مسله یې راپورته کړه. پاکستان ویلي وه چې ښځینه او نارینه لوبغاړي یوازې هغه وخت هند ته تللی سي چې د هند حکومت د هغوی د امنیت ضمانت وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د هرات په شینډن کې افغان ځواکونو عملیات کړي او په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د خپل منځي سختو جګړو له امله له بې ځایه شویو سره حکومت غواړي مرسته وکړي. د نورستان والی مو په دغه ولایت کې د یوې سل کلنې دښمنۍ له پای ته رسېدو خبروي چې څرنګه پای ته رسېدلې.
په پارون کې د دواړو قومونو مشران هلته راټول کړی شول، بیا هغوی شرعي خپل وکیلانو ټاکل، بیا هغوی خپل واک او اختیار دغه جرګې ته ورکړ.
د افغانستان ولسمشر امر کړی چې د فرخوندې د قتل دوسیه بیا وڅېړل شي. په پېښور کې مو د پاکستان د یوه پوځي چارواکي له وژلو خبرو او دا به هم واورئ چې پاکستان موافقه وکړه چې هند ته کرکټ لوبغاړي واستوي. د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي اس ام اسونه لولو. د هرات چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د څو ورځنۍ سختې جګړې له کبله د خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. هراتي چارواکي وایي په شینډن کې دوی هم د طالبانو پر ضد په اقداماتو لاس پورې کړی دی. بلخوا دغلته د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د یوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازي ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د سیالې ډلې په پلوی یې پنجابي وسلوال جنګیږي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
په هرات کې چارواکي وایي د شینډن د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د طالبانو ترمنځ د وروستیو سختو خپلمنځي جګړو له کبله ګڼې کورنۍ د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادې رډیو ته ویل د جمعې په ورځ د کډوالو د ستونزو د لومړنیو ارزونو لپاره شینډن ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوې دي.
سهار د هرات ولایت والی صاحب جناب محمد اسف رحیمی ګرنن چتی رخصتی و ما بیا دوی د خپل همکارانو سره په دې ډیره کوشش وکړه حلیتان وکړه تاسو یو دغه یو سروې تیم شندن ولسوالۍ ته ولیږي چې تاسو وکړه چې دغه تیم د ابتدایي خپل سروې تکمیل کړي او بلته د محلي اداره
د هرات د والی ویان همدارنګ ویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیرې شپې راهیسې په شینډن کې عملیات کړي چې د نوموړي په وینا په ترڅ کې د فرسي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال چې د شینډن عزیز آباد ته تللی و د پنځو ملګرو سره وژل شوی. نوموړي همدارنګ ویل چې امنیتي ځواکونو په شینډن کې نور عملیات هم کړي چې په مجموعي توګه د پوینا د جمعې د شپې راهیسې د جمعې د ورځې تر پایه پورې په دې عملیاتو کې 22 وسلوال مړه او یا هم ټپیان کړي دي. که څه هم د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد وایي اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسېدلې خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو څخه د جلا شوې ډلې یو لوړ پوړي غړي ملا عبدالمنان نیاسي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ملاتړي لا هم په ځینو سیمو کې د خپلو مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دي. ښاغلي نیاسي ادعا وکړه چې سیال لوري پرې د هغه ځواکونو په مرسته برید کړی چې د ده په وینا د هلمند له بارامچي څخه افغانستان ته داخل شوي وو. عبدالمنان نیازی همدارنګه ادعا وکړه چې د دوی خلاف جنګیدونکي وسلوال تر ډیره مخپټي پنجابیان دي چې د ده په وینا د هلیکوپټرو په وسیله بارامچي ته انتقال شوي وو. د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دې ډلې په استازیتوب ملا عبدالمنان نیازی دا ادعا هم وکړه چې د ملا اختر محمد منصور په پلوي جنگیدونکو وسلوالو په سیمه کې له ځایي خلکو سره زور سیاته کړي.
د پرمان تر مکان د چرخلي او بختابات په لاقو کې چې کوم په د څلور ورځو جنگو کې د منصور د کابینه او د د خارجي همکارانو په واسطه باندې تل سره شوی دی. په دې کې اویا کلن سپینځري، اویا کلن شدي، اتیا کلن شدي او کښی ماشومان په دې جنگو کې په شهادت رسیدلي او دا شهادتونه ټول دغه مخپټو انسانانو چرنګونه ټول په جبې خلک نه پوهېدل دغه د لاسو دی. دا یو واقعیت دی.
خپل نزدیک کسان هم ونه چې ځینې سیمتري سیال او وسلوالو لاندې کړي خو ټینګار وکړ چې د سیال لوري څخه په دې څلور ورځنیو جګړو کې تر سلو زیات کسان وشلي. نو مولي خپل لوري ته د دیرش کسانو مرګ شوبله تایید کړه. د ملا اختر محمد منصور په مشهي د طالبانو ډلې تر اوسه د دې دعوه پاړه څنې دی ویلي. دا ډله ډیر کله د طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړو ریپورټونه کم اهمیت او مازی تبلیغات بولي او دا نه مني چې ګوند له خپل ملګرو سره په خپل منځي اخو ډب کې ښکیل دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کابل کې د شزو د حقونو یوې مخکشې فعالې سریا سوپرنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غني پر دې پریکړه خوشاله ده چې د فرخوندې د قتل د دوسیې د بیا څېړنې ژغې کړی دی. جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د افغان نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د فرخوندې په قضیه باندې د افغانستان د سترې محکمې وروستی حکم د افغانستان د عدلي سیستم په اړه د اندېښنې وړ سوالونه راپیدا کوي. په دې نړیوال سازمان کې د افغانستان د پروګرام مشره مایا پستاکیا وایي په رڼا ورځ د یوې ځوانې نجلۍ قتل او د هغې د وینې بهېدل ډېره دردونکې خبره ده او د افغانستان عدلي سیستم په دې کې ناکام سو چې د فرخوندې په قضیه کې شفاف او مناسب انصاف وکړي.
Important issues concerning Afghanistan's justice system.
دا قضیه د افغانستان د عدلي سیستم په اړه دوی د اندېښنې وړ مسلې راپورته کوي. اول دا چې د افغانستان عدلي سیستم ونشو کولای چې خپلو خلکو ته انصاف ورکړي. دا بیخي څرګنده خبره ده. په دې هیواد کې د منصفانه محاکمې په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د عدلي سیستم لخوا د منصفانه محاکمو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه لرو. په دې پېښه کې سلګونو شاهدانو خو یوازې یو محدود شمېر کسان شهادت ته پرېښودل شوي وو. د افغانستان عدلي سیستم په هره مرحله کې په دې کې ناکام سوی چې له دغو کسانو سره خبرې وکړي، تحقیق وکړي او د فرخوندې په قتل کې لاس درلودونکي محاکمه کړي. په دې پېښه کې د پولیسو په اړه هم پوښتنې شته، ځکه 19 پولیس پر فرخوندې د حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله محاکمه شوي وو، خو یوازې 12 کسانو ته د ډسپلین په توګه جزا ورکړل سوه. دا چې یوه ښځه د ورځې په رڼا کې ووژل سوه او فلمونه یې پر انټرنیټ خپاره سو، خو عدلي سیستم په دې کې ناکام سو چې شفاف او منصفانه پریکړه وکړي، ډېره دردونکې خبره ده. د افغانستان ستري محکمې څو ورځې وړاندې د فرخوندې د قتل له پیش سره په تړاو دیارلس تنه مجرم وپیژندل او پر هغوی د مختلفو مودو بند حکم وکړ. د ستري محکمې د حکم تر اعلان وروسته یو شمېر کورنیو او نړیوالو سازمانونو انتقادونه وکړل او په دې ارتباط یې د ولسمشر غني د ځانګړې پاملرنې غږ وکړ. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د محکمې د پریکړې په اړه وویل چې له بیړې کار اخیستل شوی. د نړیوال سازمان وویل چې د فرخوندې د قتل په جرم پر دې کسانو د سترې محکمې حکم د هغوی د بند مودې کمیدل او بیا د مارچ په اتمه چې د ښځو نړیواله ورځ ده د دې حکم اعلان یوه ترخه ټوکه وه. د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی ویلي چې د افغانستان ولسمشر لوی سارنوال ته سپارښتنه کړې چې د فرخوندې د قتل دوسیه دي له سره پرانیزي او له فرخوندې سره انصاف ته دي په خپل کار کې اولویت ورکړي. په کابل کې د ښځو د حقونو مخکښ فعاله سوریا سوبرنګ وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پریکړه خوشاله ده. موږ نه د لومړۍ محکمې پریکړه منلې وه او نه مو د استیناف د محکمې له پریکړې سره موافقه درلوده، ځکه په دې اړه په څېړنو کې خلا موجوده وه او له بیړې کار اخیستل سوی و. د دې نیمګړو څېړنو پر اساس پریکړه عجولانه وه. د فرخوندې د قتل په ارتباط په لومړیو کې څلور تنه په اعدام او نه تنه په اوږده موده قید محکوم شوي وو، خو کله چې دغه دوسیه سترې محکمې ته ولاړه د لومړیو محکمو په حکم کې تعدیل راغی او د دې کسانو سزا کمه سوه. د سترې محکمې دا پریکړه د مارچ په اتمه اعلان سوه. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې مدافع ډلې د کابل دریا پر غاړه په هغه ځای چې فرخونده وژل سوې او سوځول سوې وه نقشه کښېښوده او له فرخوندې سره باید انصاف وسي شعارونه یې ورکړل.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د کامدیشیانو او کوشتوزیانو ترمنځ سل کلنه دښمنۍ چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي او په سلګونو کورونه سوځول شوي وو، د ولسمشر اشرف غني په هدایت د یوې ټاکل شوې جرګې په وسیله هواره شوه. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره په دې ارتباط مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې یادې دښمنۍ دواړو خواوو ته څومره زیانونه اړولي. والي په ځواب کې وویل
دغه موضوع تقریبا سل کالو د شاوخوانه دغه جنجال د منطقه کې وجود لري چې ډیر کله ډیر سخت حالات ته رسیدلي، کله لږ نرم، خو دا مشکل په اساسي ډول حل شوی نو اتلس کاله پخوا دغه اختلافات په مسلح تصادم بدل شو او د هغې په پایله کې د کوشتوز کلی مکمل سوځول شوی او د هغه اوسیدونکو ټول مهاجر شوي. د دې جنگ په نتیجه کې تر اوسه پورې تقریبا 3500 کسان وژل شوي د دواړو طرفونو، 200 کسانو خپل د بدن اعضا د لاسه ورکړي دي، 1500 کورونه د کوشتوز طرف ته او حدودا 200 کورونه چې وروسته په نورو جنگونو کې هم کمدیش طرف ته سوځول شوي. دا ټول بدبختی د دې سبب شو چې د نورستان ولایت او د دولت مشرتابه خاصتا جهاد مبرسی به جمهور د موضوع ته توجه وکړي.
من د دې نوران دي چې تاسو وس د غروغ جوړ کړ څومره هڅه شوي دي د غروغ جوړې د پاره کني
دي؟ د دې لپاره ډیر زیات هڅه شوي وو، خو د نورستان پخوانی والی مولا سیف شیرګل په وخت کې هم دغه جرګه جوړه شوې وه، زه خپله د همغه جرګې غړی وم، خو بدبختانه په همغه وخت کې د نتیجې ته د رسېدو په وخت کې ولی صاحب د ولایت نه لرې شو او د هغې پسې د هغې ځای ناستې بیا دې موضوع ته هغه لازمه توجه ونه کړه.
اوس څنګه بریالي شوی؟
دا موضوع د دې موضوع حساسیت د دې موضوع اهمیت هم د دولت مشرتابه ته جهاد مب رئیس جمهور ته د دې په مورد کې معلومات ورکړه، د هغوی خاص توجه او شفقت وو چې هغوی یو هیئت وټاکل د جناب اسدالله وفا په مشرۍ باندې، د حضرت صاحب صبط الله مجددي په پیشنهاد باندې، نو هغه هیئت په سرلی کې نورستان ته راغلی وو او خپل په پارون کې د دواړو قومونو مشران هلته راټول کړی شول. بیا هغوی شرعي خپل وکیلانو ټاکل، بیا هغوی خپل واک او اختیار دغه جرګې ته ورکړ، او د دې جرګې تداوم بیا په جلال آباد کې وو. د دواړو طرفونو نه اسناد او د هغوی دلایل او هر څه واورېدل شو. د هغې نه وروسته جرګې په دې اړه تصمیم ونیول. د دې دپاره چې دغه فیصله تطبیق وشي، د تطبیق دپاره د جرګې د اعضاو او د نورستان د ولایت پیشنهاد هم دا و چې اوله خبره دا ده چې په سیمه کې باید تصفیوي عملیات وشي. دا د کمدیش او برګمټل عمومي لاره باید او د خلکو آزادانه تګ او راتګ تضمین شي.
اوس د دې عملیاتو نه علاوه عملیات به کیږي، خو دغه کورونه چې وران شوي دي یا نور زیانونه خلکو ته رسیدلي دي، د دې دپاره حکومت خلکو سره څه کولی شي، څه ژمنې درسره وشوي؟
مونږ همدغه پیشنهاد د جرګې او د نورستان د ولایت همدا پیشنهاد و چې د دوی دپاره، چونکې دا خلک اتلس کاله کېږي چې د در په درې ژوند تېروي، نو هغوی نشي کولی چې د دې متحمل شي چې خپله لاړ شي او په خپل امکاناتو باندې هلته بیرته آباد شي. نو د دې دپاره دولت به انشاءالله هر فامیل ته، هر کورنۍ ته دوه دوه اتاق جوړوي، او د دې په څنګ کې د هغوی دپاره به مونږ کوشش کوو چې حداقل د یو څو میاشتو دپاره یا د یو کال دپاره هغوی ته غذایي مواد برابر کړو، تر څو چې هغوی په ځای کېږي هلته بیرته د زراعت او کرکلي ته مخه کوي. همدارنګه بعضې نورې پروژې به هلته په کار اچول کېږي چې دا خلک هلته هغه سهولتونه د ژوند هغوی ته بیرته دوباره برابر شي، کانالونه به ورته جوړېږي. د دې دپاره چې هلته امنیت خوندي وي، دولت تصمیم لري چې هلته هغه د منطقې خلکو ته پولیس محلي هم ایجاد کړي، چې هم د هغه خلکو دپاره هغه د امنیت د خوندي کېدو سبب شي، او هم هلته د خلکو دپاره کار او روزګار پیدا شي.
هلته خو به دغه خلکو دواړو طرفو د یو بل خلاف ماینونه هم ځای په ځای کړي، د هغې د صفایي دپاره څه شته؟
دا ټول هغه پیشنهادونه وو چې هغه هم د دولت مشرتابه تجارت مب رئیس جمهور ته وړاندې کړي، او د هغې دپاره هغوی هدایت کړي، ټول وزارتونو ته هدایت ورکړي چې د دې دپاره یو جامع پلان په ډېر لنډه موده کې جوړ کړي او راوړي چې منظور کړي او هغه کارونه ټول ترسره شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لو د سهار تر او بجو پوری بیا شنا رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو، او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یعنی تر اتنیم بجو وروسته د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. کوس په د کرکټ موضوع را وخلو. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو وریزو لوبو په نړیوال جام کې نن د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو له زیمبابوې سره مسابقه پیل کړي. احمد تکل د افغان لوبغاړو د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره چې په هند کې د مرکه کړي او په پیل کې د افغان لوبغاړو د چمتووالي پوښتنه ترې کړي.
افغان ملي لوبډله خپل پلان جوړ کړی ده او د نوي پلان په مطابق به انشاءالله لوبغالي کې لوبېږي. هر لوبغالی د دې چمتو ده چې انشاءالله زیمبابوې په وړاندې له ځانه ښه وړتیا وښيي.
په پخوا کې خود افغانستان ټیم زیمبابوې څو ځلې ماته کړې، مګر دا یو نړیوال جام دی. په دې کې به فکر کوي چې د افغانستان هغه پخوانی تجربه بیا تکرار شي له زیمبابوې سره؟
بالکل، انشاءالله لوبغاړي هم همدا تمه لري. د لوبغاړو مورال ډېر ښه ده او زیمبابوې زموږ د تاثیر لامل ده، نو انشاءالله که خدای کړي ول په راتلونکي لوبه کې بیا هم افغان ملي لوبغاړي وشي کولای چې د بریا په رول ورسېږي او مخکې پړاوونو ته به انشاءالله
پر بیٹنگ اور پر بالنگ باندې چې فکر کوي تاسو چې زیمبابوې نه بدا لوبه وګټي؟
الحمدلله په دواړو برخو باندې باور لرم، دواړه برخې ډېرې ښې دي الحمدلله، هم بالینګ هم بیټنګ. تاسو د چې په خوا به بالینګ باندې ډېر احساس کړی، خو اوس د بالینګ سره تر څنګ په بیټنګ هم ډېر احساس کړي، نو لوبډله په ټولو برخو باندې تیاره ده انشاءالله.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې له زمبابوې سره د نننۍ لوبې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو باندې پیل شي. بیا هم د لوبو له ډګره او له لوبو سره په ارتباط یو مطلب، د نړۍ غوره فوټبالر لیون میسی له مرتضی احمدی سره نه ګوري. په دې اړه ډیلی میل ورځپاڼې راپور خپور کړی دی. مرتضی د غزنی ولایت اوسیدونکی 15 کلن دی چې رسنیو ته یې ویلي وو د فوټبالر لیون میسی مینوال دی او غواړي ورسره وګوري. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې مرتضی به له خپلې کورنۍ سره یو ځای هسپانیا ته بوتلل شي، او خو اوس د میسی بنسټ سرچینې وایي چې دا کار ممکن نه دی. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
هغه افغان کوچنی چې د ارجنټینی فوټبالر لیو میسی مینوال وو او پلار یې ورته د میسی په شان کمیس نه سوای اخیستی، نو ورور یې ورته له پلاستیکي کڅوړې کمیس جوړ کړی وو له میسی سره نه ویني. د 15 کلن مرتضی عکسونه چې پکښې د پلاستیکي کڅوړه اغوستې ده په ټوله نړۍ کې وکتل سول. مرتضی احمدی د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکی دی. مرتضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې غواړي له میسی سره وویني. د مرتضی کورنۍ په دې باور و چې د لیو میسی بنسټ د ادارې او افغانستان د فوټبال فدراسیون پلان جوړوي چې مرتضی بارسلونا ته بوزي چې هلته له میسی سره وویني. د مرتضی اکا رسنیو ته ویلي وو کله چې مرتضی دا خبره واورېدله ډیر خوشاله سو، خو د مرتضی دا هیلې وروسته له هغه له منځه ولاړې چې داسې راپورونه خپاره شول چې دا کتنه نه کېږي. دا خبره د ډیلی میل آنلاین په خپل راپور کې کړې ده. د راپور له مخې د لیو میسی بنسټ سرچینو ویلي دا کتنه به نه کېږي. موږ په ټوله نړۍ کې له کوچنیانو غوښتنې ترلاسه کوو چې غواړي له میسی سره وویني، او رښتیا خبره دا ده چې موږ د دوی ټولو غوښتنې نسو پر ځای کولای. موږ غواړو چې دا کار وسي خو امکان نه لري. د ډیلی میل تر راپور له مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. که څه هم 13 میاشت مرتضی د میسی لخوا 2 لاسلیک سوي کمیسونه ترلاسه کړل، خو داسې ښکاري چې له مرتضی سره د خواخوږۍ یوه هڅه وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو ویاند ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي چې دا یوه ډیره حساسه موضوع ده، ځکه چې ډیره توجه یې ځان ته جلب کړې ده. د کتنې په اړه اوس هم لیوالتیا سته، او دوی دا موضوع په ډیر احتیاط سره مخته وړي. مخکې په دې اړه یو څه بحثونه وو چې آیا دا کتنه به په افغانستان کې کېږي او که په بارسلونا کې، او تنظیمونکو ویلي وو چې مرتضی به له خپلې کورنۍ سره یو ځای هسپانیا ته بیایي.
خبریاست چیرون کې وای چې آسان د انسانانو له چیرې څخه د حقوقي پرمنفي او مثبت احساس پوهیږي. د بریتانیا د ساکسکس پوهنتون چیرونکو په یو آزموینه کې د یو شمېر کسانو له لوري رنګه عکسونه چاپ کړل. دا عکسونه په داسې حال کې اخیستل شوي وو چې خاوندانو یې د عکس اخیستلو په مهال مثبت یا منفي احساسات لرل، یعنی ځینې په عکسونو کې خوشاله او ځینې په قهر ول. وروسته یې دا عکسونه 2 اتیا آسانو ته ورښکاره کړل. پس موینه که سرگنده شد چه آسان ده انسان لطیری تخه ده هغه احساسات پیشنده لیشی. آسانو ده هغو اکسونو پا برندی چه خواوندی غوسش کاریده سر شا تکاو چو پا کی نسترگه ده انسان تیری تاو گوری. ده کتلو پا وقت آس ده زل زربان زیادی ده. تردی پخوا سرگنده شوی و چه سپی غوسه انسانانو تا پا کی نسترگه گوری. ده دی تیرنی نتیجه داده چه ده چارویو ده مغزو شیخوا چې په کینه سترګه ترلاسه کړي معلومات تحلیلوي، له خطرناکو او بیرونکو حالاتو سره د مقابلې دنده لري.
اسمت چاروان وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ د اندړو لکلي یو اوریدونکي لیکلي دي شباران وری شي او ښکلې هوا ده. د اوریدونکو وړاندې لیکي چې د نورستان د سولې په خبره باندې خوشاله شوم. میرام شاه له ګیلان لیکي له زمبابوې سره نننۍ لوبې ته ډیر اندېښمن یم. غلام سخی شیرانی د غزنی له قرباغ لیکي تر څو چې د وطن پالنې احساس له هر افغان سره پیدا نشي، هر پروسه تر هر نامه لاندې شوي ناکامه ده. عظیم الله عظیم د پکتیا له سمکنیو لیکي د مایوبینو حقوقو ته باید حکومت جدي پاملرنه وکړي. مسلم طاقت له کندهاره لیکي د طالبانو د خپل منځي جګړو لمن د هلمند او نیمروز ولسوالیو لور ته هم غځېدلې ده. محمود روشن له غزنی لیکي د فرخوندې په مرګ تورن کسان باید سم محاکمه شي. خو نعمت الله حقیار د اروزګان له ګیزاب څخه لیکي د فرخوندې بحث پرېږدئ، هر ورځ په افغانستان کې سل کسه وژل کیږي. محمد ایوب عمری لیکي له ټولو افغانانو غواړم چې د کرکټ ملي ټیم ته نن دعاوې وکړي. خالص له نورستانه لیکي دلته د کورونو کرایې زیات شوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د هرات سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډنډ په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د هغه حکم هرکلی کړی چې د فرخوندې د قضیه د بیا پرانیستلو په اړه یې ورکړی دی. په هند کې د کرکټ په نړیوال شلاوري سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوی سره لوبه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي واشنگټن به د مارچ په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندۍ د ازمویلو مسله راپورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په سعودي عربستان کې له پاچا سلمان او نورو چارواکو سره وکتل. د پاکستان مشرانو جرګه یو قانون تصویب کړ چې د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی بربند تصویرونه خپرېدل جرم ګڼل کیږي. او پاکستان تیر ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
په لاندو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې پاکستان پریکړه وکړه چې په هند کې په نړیوال جام کې برخه اخلي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. خو سم د پاکستان په اړه یو مطلب، نامعلومو وسلوالو د جمعې په ورځ د پېښور ښار حیات آباد سیمې ته نښلي. د پاکستاني پوځ یو جګپوړی افسر کرنیل طارق غفور په ډزو ووشه. د پېښور امنیتي چارواکي وایي که څه هم بریدګر تر پېښې وروسته تښتېدلی، خو زیاتوي چې د پېښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي. تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راکوي.
وسلوالو د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د پاکستاني پوځ یو جګپوړی افسر کرنل طارق غفور په یو وسلوال برید کې وژلی دی. د پېښور ښار امنیتي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د جمعې پورځ تر غرمې وروسته د دې ښار حیات آباد ته څیرمه د سربند په حدودو کې رنګ روډ ته نږدې د پوځو دغه برحاله کرنل پر موټر ډزې کړې چې په نتیجه کې نوموړی ځای پر ځای مړ شوی. د پېښور د کنډ د پولیسو یو مشر اس پي کاشف ذوالفقار د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې ویلي چې کرنل طارق د جمعې د لمانځه لپاره جومات ته روان و چې په کمین کې ناستو وسلوالو پرې ناتره ډزې وکړې. د دې جمعې د لمانځه لپاره جماعت ته روان و چې په لاره کې په نښه کړی شو. که اوس هم تر وخت مخکې د دې پېښې په اړه څه ویل ګران دي، خو له هرې زاویې څخه د پېښې تحقیقات روان دي او هڅه کوو معلومه کړو چې آیا دا هدفي وژنه ده که د کورنۍ دښمنۍ نتیجه. پولیس او نور امنیتي ځواکونه تر برید وروسته د پېښې ځای ته ورسېدل او سیمه یې محاصره کړه. د چارواکو په خبره که څه هم وسلوال تر برید وروسته د پېښې له ځایه تښتېدلی، خو د کرنل طارق غفور د وژنې پلټنې پیل کړې دي. له بلې خوا سیمه ییزې رسنۍ د پوځ د مطبوعاتي څانګې د یو لنډ بیان په حواله وایي چې د کرنل طارق غفور دنده په پېښور کې وه او نوموړي د دندې تر څنګ د پېښور له یو دولتي پوهنتون څخه لوړې زده کړې هم ترلاسه کولې. دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په پېښور کې د پوځ یو جګپوړی افسر په وسلوال برید کې وژلی، بلکې تر دې مخکې هم په دې ښار کې پر پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو بریدونه شوي دي. که څه هم د پېښور ښار امنیتي چارواکي وایي چې د کرنل طارق غفور د وژنې تحقیقات پیل کړي چې آیا دا ترهګریز بریدو که د شخصي دښمنۍ نتیجه وه، خو د میډیا د راپورونو له مخې د دغه جګپوړي پوځي افسر د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی.
پوځي چارواکی طارق غفور تیره ورځ وغوښتل شو. په پاکستان کې ډېر کله د ناامنیو تور پر ګاونډیو هیوادونو اچول کیږي. له هند سره د پاکستان ترنګلی اړیکې او له افغان طالبانو سره د اسلام آباد د حکومت سمبولیک روابط هیڅکله له نورو هیوادونو سره د اسلام آباد پر اړیکو بې اغېزې نه و. د فارن پالیسي په لیکنه ایران له ډېرې مودې راهیسې د بلوچستان په ځینو سیمو کې له پاکستان سره جنجال لري او د پولې پورې غاړې ته د وسلوالو له حملو شکایت کوي. د خبرونې په لیکنه حتی چین چې د پاکستان دوست ګڼل کیږي پر دې هیواد تور لګوي چې په شینجن کې د ترورستانو ملاتړ کوي. د پاکستان اړیکې له بنګلادیش سره هم ډېرې کړکېچنې شوې دي. د پاکستان د چارو څارونکي په سیمه کې د دې هیواد سیاسي موقعیت ته څرنګه ګوري؟ جزئیات د فرشتي جلال سي پر راپور کې.
تقریبا د پاکستان ټول گاونډي هیوادونه پر اسلام آباد په خپلو کورنیو چارو کې د لاسوهنې تور پوري کوي. له هند سره د پاکستان لانجه له هیچا نه ده پټه. کابل په وار وار پر دې هیواد تور لګولی چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی او په دې ډول په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو زمینه برابروي. چین په خپل جنوبي ایالت شینجیان کې چې زیات خلک یې مسلمانان ایغور دي، د پاکستان له لاسوهنو او د اسلام پالو ډلو د ملاتړ په اړه اندېښنه لري. د بنګلاديش حکومت چې له 1971 میلادي کال راهیسې له پاکستان سره سیاسي کړکیچ لري، په دوامدار ډول یو شمېر هغه کسان اعدام کړل چې په پاکستان کې د اتلانو په سترګه ورته کتل کېدل، خو په بنګلاديش کې د جنګي مجرمینو په توګه پیژندل شوي وو. د پاکستان د سیاسي چارو یو څارونکی او خبریال عبدالحی کاکړ د سیمې له هیوادونو سره د اسلام آباد د سیاسي اړیکو کړکیچن حالت ته په اشاره وایي چې یوازې ولسي حکومت ته د واک انتقال کولای سي چې په دغه هیواد کې د بهرنۍ کړنلاري بدلون راولي.
که په دې کې ولسی شراکتداری راسي، کاروبار، تجارت، سودا، ډیپلوماسي، تګ راتګ دغه کوي، نو بیا ممکنه ده چې له فوج څخه دغه واک د بهرنۍ تګلارې او ولسی حکومت ته ورکړل سي. نو ولسی حکومت بیا د ولس د جذباتو او د ضرورتونو مطابق بهرنۍ تګلارې جوړوي.
سره له دې چې په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش فعالیتونه د زیاتو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ دي، د فارن پالیسي په لیکنه بنګلاديش په پاکستان کې د میشتو وسلوالو ډلو فعالیت د خپل او سیمې امنیت لپاره تر داعش ستر ګواښ کړي. د هند ورځپاڼې هندو په وروستیو کې لیکلي چې د بنګلاديش حکومت داسې معتبر معلومات ترلاسه کړي چې ثابتولای سي چې پاکستان د وسلوالو ډلو تمویل ته دوام ورکړی دی. د فارن پالیسي په لیکنه هغو تهدیدونو چې د پاکستان له لوري د سیمې امنیت ته متوجه دي، په ټولو جنوبي اسیا کې د ډیموکراسۍ وده له خطر سره مخامخ کړې ده.
بیا هم د پاکستان په اړه، د پاکستان او د هند په ارتباط یو مطلب. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د هیواد د کرکټ بورډ چارواکو ته اجازه ورکړه چې د کرکټ ټیم د نړیوال شل اووریز کپ په لوبو کې د ګډون لپاره هندوستان ته واستوي. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د کورنیو چارو وزیر د کرکټ ټیم ته هندوستان ته د وتلو د تلو اجازه د هندي چارواکو لخوا هغوی ته د بشپړ امنیت د ضمانت تر ورکولو وروسته ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د پاکستان حکومت د هیواد د کرکټ ټیم ته د کرکټ په نړیوال شل او ریس کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندستان ته د تلو اجازه ورکړې ده. د هیواد حکومت د جمعې پر ورځ ناوخته کرکټ ټیم ته هند ته د تلو اجازه تر هغې وروسته ورکړه چې هندي چارواکو د پاکستان د کرکټ بورډ او همدارس نورو دولتي چارواکو ته په هند کې د پاکستاني لوبغاړو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړې. هند ته د پاکستان د کرکټ ټیم د تک پر سر ناندرې تر هغې وروسته راپورته شوې چې د هند د هماچل پردیش صوبې چارواکو د روانې میاشت په 19 نیټه د دې صوبې په درمشاله کرکټ سټېډیم کې د پاکستان او هند کرکټ ټیمونو د لوبې مخالفت وکړ. د دې صوبې ځایي چارواکو ویلي وو چې د ځینو هندي بنسټګرکړیو لخوا د پاکستان کرکټ ټیم ته تر ګواښونو وروسته هلته پاکستاني لوبغاړو ته ډاډمن امنیت نشي ورکولی. تر دې وروسته پاکستان د کرکټ د نړیوال کونسل وغوښتل چې د دې لوبې میدان بدل کړي او همدارنګه د هندوستان حکومت وغوښتل چې د لوبغاړو د امنیت ډاډ ورکړي. د کرکټ د نړیوال کونسل چارواکو د هندو پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په درمشاله کې کیدونکې لوبه د دې هیواد کولکتې ښار ته بدله کړه او اعلان یې وکړ چې دا لوبه پر ټاکلې نیټې او وخت کېږي. خو پاکستاني چارواکو پر دې سربېره د هند له حکومت د خپل لوبغاړو د امنیت په اړه د تحریري ضمانت غوښتنه وکړه او هند ته د ټیم لیږلې په ډاډمن امنیت پورې مشروط کړه. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي ویلي هندي چارواکو څخه د خپل کرکټ ټیم د لوبغاړو د امنیت په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته پریکړه کړې چې کرکټ ټیم هند ته ولیږي. د پاکستان د کرکټ بورډ د انتظامی کمیټې مشر نجیب سیټی د جمعې پرځ د پاکستان د داخله چارو وزیر سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې هندوستان ته د کرکټ ټیم لیږلو پریکړه یې د هندوستان لخوا د امنیتي انتظاماتو او ډاډ ورکولو وروسته وکړه. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار د کولکتې د اعلی وزیر او نورو چارواکو لخوا پاکستاني لوبغاړو ته د ډاډمن امنیت ورکولو تر ضمانت وروسته کرکټ بورډ ته اجازه ورکړې چې د کرکټ ټیم په شل اوریز کرکټ کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندوستان ته ولیږي. هندوستان د 2014 میلادي کال د کرکټ د شل اوریز کپ کوربه دی چې دغه کپ د لوبو لومړۍ مرحله د رواني میاشت له 8 نیټې راهیسې پیل شوې ده. د یادونې وړ ده چې افغان ټیم نن د زمبابوې له کرکټ ټیم سره مهمه لوبه لري چې ګټونکی به د شل اوریز کپ دویمې مرحلې ته لاړ شي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره د سوریې د کړکې چاپ یمن کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړی تیر ورځ د سوری له چارواکو سره وکتل او ټاکل شوې ده روانه اونۍ په جنوا کې د سوری د سولې خبرې پیل شي. اجمل اند او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی. لا جان کیری سره په دې سفر کې ملګري خبرې اعلان وایي چې دا خبرې اترې تر ډیره په سوریه کې په روانې کورنۍ جګړې راڅرخېدي. جان کیری چې د سعودي عربستان او ورپسې د فرانسې په درې ورځني سفر وتلی، له سعودي چارواکو سره د یمن پر کړکېچ او همداراز پر نورو امنیتي مسلو هم خبرې کړي. ریپورټونه وایي چې د جمعې په ورځ د سعودي له پاچا سره له خبرو وروسته جان کیری د ولیعهد شاهزاده محمد بن نایف، د دفاع له وزیر محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره وکتل. د رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې د سعودي چارواکو سره په لیدنو کې جان کیری د سوریې او یمن د شخړو د پای ته رسولو په اړتیا ټینګار وکړ. نوموړی په داسې حال کې د سعودي له چارواکو سره د سوریې په وضعیت غږیږي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ جنوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې پیل شي. د سوریې د اپوزیسون مهمې ډلې چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وایي دوی د سولې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي. د سوریې د اپوزیسون د مذاکراتو د کمیټې ویاند سلیم المسلط د جمعې په ورځ په ریاض کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل په جنوا کې باید د واک په انتقال خبرې وشي. المسلط وایي هغه ځای چې د سوریې د سیاسي انتقال بهیر به پکې پیلېږي جنوا ده. د بشر الاسد رژیم باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته غاړه کېږدي. د سولې د خبرې اترې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په سوریه کې د اوربند د توافق څخه څو اونۍ وروسته کېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا په جنوا کې د الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په سوریه کې د پوخا په مقایسه د ازل د سولې چانس تر بل هر وخت زیات دی. په سوریه کې د اوربند توافق که څه هم جګړه په یو مخ بنده نه کړه، خو دغلته یې تاوتریخوالی راکم کړی. دا د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې چې د 2500 زیات کسان پکې وشل شول او په میلیونونو نورې بې کوره کړل، په دې بڼه لومړنی اوربند چې هم د سوریې حکومت او هم یې ډېرو وسلوالو مخالفانو منلی.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو او پکې ساسو په ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، یوه نړیواله مسله راخلو. د ترکیې لوړپوړو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې هیواد به یې د 6.1 میلیارد ډالرو په لګښت د موافقې له مخې له اروپا څخه غیر قانوني پناه غوښتونکي بیرته ومني. ترکیه پلان لري چې په چټکۍ سره نوي قوانین پلان کړي چې دا موافقه پلي کړی شي. ترکیه له 400 هیوادونو سره د افغانستان په ګډون د نویو موافقو د لاسلیک کولو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
انقره د دوشنبه په ورځ له اروپایي اتحادیه سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به ترکیه د مالی مرستو په بدل کې غیر قانوني پناه غوښتونکي بیرته اخلي. په دې موافقه کې دا موضوع هم شامل ده چې ترکانو ته به په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې پرته له ویزو ژر تر ژره د سفر اجازه ورکول سي، او په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره به د ترکیه خبرې له سره پیل سي. اروپایي او ترکی مشران هیله لري چې دا موافقه به د غیر قانوني پناه غوښتونکو مخه ونیسي او د انساني قاچاق وړونکو کاروبار به له منځه یوسي. خو د اروپایي اتحادیه هیوادونو تر سرمشریز مخکې د قانوني جزئیاتو په اړه اوس هم کار روان دی. ټاکل شوی ده دا سرمشریز راتلونکې اونۍ وسی. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا په دې معنا ده چې پناه غوښتونکي به په غیر قانوني توګه یو ځای او په زور ایستل کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې خبرو کې برخه اخیستونکو د ترکیې حکومتي چارواکو ویلي چې ترکیه به له نړیوال قانون سره سم چلند کوي او د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو اداره به هم په دې پروسه کې برخه لري. د اروپایي اتحادیه وکیلان په ځانګړې توګه له ستونزو سره مخامخ دي چې غواړي دا موضوع د مارچ د 12 او 13 نیټې د سرمشریزي برخه کړي. خو پښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د غیر قانوني پناه غوښتونکو لپاره یو خوندي هیواد وي او کنه. د پناه غوښتونکو لپاره د جنیوا کنوانسیون د داسې هیواد په اړه خپل تعریف لري، خو ترکیه د قانون هغه تعریف په بشپړه توګه نه مراعت کوي. ترکیه پلان لري چې په چټکۍ سره نوي قوانین پلان کړي چې دا موافقه پلی کړای سي. ترکیه له 400 هیوادونو سره د افغانستان په ګډون د نوي موافقو د لاسلیک کولو غوښتنه کړې ده. په دې کار سره به دغه هیواد وکولای سي چې ډیر ژر د اروپایي اتحادیه له خوا رد سوي پناه غوښتونکي بیرته واخلي. همداراز ترکیه د جون میاشتې مخکې اروپایي اتحادیه هیوادونو ته د ویزو پرته سفر په اړه پر هغو شرایطو هم کار کوي چې د اروپایي اتحادیه د مشرانو له خوا غوره سوي دي. د ډیری ترکانو په فکر دا د دې موافقې تر ټولو ګټور ټکی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی او اوریدون کی جوڑون کے فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. زموږ دوستانو د ځل هم په مختلفو ستونزو خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې په امانت سره درته خبرو. خبرونه له کابل څخه د یو اوریدونکو په خبرو پیلو چې د خلکو د ژوند له وضعیت څخه شکایت لري او د جګړې شکیلې خواوي یووالي ته رابولي. ورپسې نور پیغام مونه هم لرو او ردو ته تاسو رابلو. اوس به هم ورسو د کابل اوسیدونکو ته چې سوای.
السلام علیکم، زه شمس آغا خبرې کوم د کابل اډینه. چې د افغانستان امنیت به څه وخت جوړ شي چې موږ خپله ورونه سره ورونه نشو دا ملت علاقه جوړ کړي؟ په 15 کاله دغه سوال 12 کاله کرزی بابا حکومت وکړو، خو پریمانه پیسې وي خاصو خو په ځی کې ونه لګېده. نه موږ سره زموږ د افغانستان خلکو ته تداوی شته د دوایي، او نه کوم هسپتال شته چې د خوار غریب دپاره تداوی وشي، او نه کوم ډاکټر شته داسې چې پاک محمدي داسې ډاکټران شته دوایانې نشته. چېرته دو نمبر دوا ده په افغانستان کې ده؟ چېرته چې باکیفیته دوایي ده په افغانستان کې ده؟ حتی خوراکي مواد هم بېکیفیته دي. زما د افغانستان د لوړ پوړي چارواکو نه دغه هیله ده چې باید خپلو کې سره یو شي، ورونه شي، ټول د یو مجلت بچیان استو، تر څو پورې به زوریږو دې وطن کې، تر څو پورې به خوار زار ګرځېږو پردي ملکو کې. خوار غریبان کونډې یتیمان در په دره خاورو په سر ګرځېږي. نو دغه خواهش هیله کوم. السلام علیکم، خدای پامان.
زه نک محمد یم، د روزګان د ولایت کې د ولسوالۍ شمر ولسوالۍ سرکان ډېر خراب دي. ملا اشرف غني ته دا خواهش دی چې زموږ د ولسوالۍ د سرکانو غم دي وخوري. وسلام، په احترام.
السلام علیکم، د ازاري راډیو. زه مدي الله د زرغونه د ارغنداب ولسوالۍ د شیجر کلي اوسېدونکی یم. مدي الله، زما پوښتنه اوښتنه همدا ده چې موږ په زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ ټلیفون کار نه کوي، یوازې د سلام مخابراتي شبکه د لوړو بونو په چکو کې کار کوي. همدا شېبه هم زه د یو لوی له چکو له تاسو سره په اړیکه کې یم. زما غوښتنه د سلام مخابراتي شرکت نه همدا ده چې تاسو خپل فعالیت وغځوي تر څو موږ ته په خپلو کلیو بانډو کې کار وکړي او زموږ ستونزې رفع شي. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه صاحب رحمان زابل ولایت خکپان ولسوالۍ زخه سماس کیم. ما ول د ازادي راډیو ریکو تر کوم کو سلام وایم. ورسله سلام د اشرف قومه د ډاکټر عبدالله حکومت نه داخل ده خبر الله جنگ میدان ته پری دی چې کوم حرکت ټول کې وسله خبرې سي دي هغه ټول یو طرفه دي او د عوام مرګ او ژوند چې چاله سره دی او د طالبیا د حکومت. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم، لورو چارو وزارت زایمو غاګور استوي. والسلام.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د مرور ورسالی نه خبرې کوم. بڑا خان، زما د لوړ پړو چارواکو نه هیله ده چې دوی وایي چې د بشر حقوق دی دا یو حق دی. که د بشر حقوق داسې وي چې انسانان د ولګي ووژني، نو داسې حقوق زموږ نه دي پکار. حقوق د بشر ته د خپل حق رسول وي نو زمونږ لوړپوړو چارواکو نه هیله داره چې مونږ ته لار ازاده کړي. اته میاشت کېږي چې مونږ ته لار بنده ده او هیڅ خرڅ خوراک نه رارسېږي. السلام
علیکم. زه در افغان ولایت د جراوت د ولسوالۍ نه خبره سره کوم. اشرف غني صدا اهیره لرم. لږ مخه دی شپنجه وي دا خو موږ نه خیله بخ نه تکي د خپل سر د خلکو له تلیفون سره یو پنجه غواړي.
ما ازادي راډیو دا پیغام دی د ولسمشر طالب اشرف غني ته او ډاکټر عبدالله ته و د خدای مسلمانانو کونډې ورځ په ورځ 200-300 کونډې کېږي کو طالبان ته ځي هغه افغانان دي کو داعش ته ځي هغه افغانان دي. دا د ډېر مجبوریت او د ډېر د زړه د تا وجه چې دلته تا کار پیدا کاروبار ته پیدا کړی وی څله تلل ته خو د دې هر ځل بیا اوسه د ولایتونو ته شته هلته د دې ولایتونو ته لږ راشه خلک ته بابر بار شو د د کونډو څال دی د ماشومانو یتیمانو څال دی ته پروژې ته په پروژې دی ته دغه کړي سیوه پروژې هغه هلته یو اتلس کسان وایي چې به د خلکو بې خندنه او سټه دي ویستله ته خو اوار میرې ته راوځه چې د هر چاپېرې چې به اوسې موټي دي وهنه اوس په ځان نه تاویل چاپېر کړي دي ور پروژه دلته دغه کې دلته 5 میلیونه او 7 میلیونه پروژې دغه کې هغه لس کسان وایي ته خو دا پروژې بې ته معلومات وکړي دا پروژه صحیح ده خو غلطه ده. دا پروژې کار صحیح شوی ده د ولس نه تپوس وکړه د چې ولس نه تپوس وکړه چې هغه چارواکو نه چې هغې هغه کسان تېر کړي او هغه ته در مخ کې غیر مستقیما کسان نه تپوس وکړه چې ور دا کار صحیح شوی خو غلط شوی دی د خلکو خلک هم تباه او برباد کړه. السلام علیکم.
بھیا السلام علیکم. زدہ ہلمند ولایت اسنی دا پیغام دی چې زور پر ہلمند کې ډېر څنګه زیاتی چې دربار فرمان هم تاکل سي دي خو یې سم نه دي کړي د راو ته پورې هغه چې څنګه شروع دي د لکېره څنګه آج آوازې دي ناری دي چې سکوت خوري او یې سمالیات نه ورځي مو زه درې کال کې د خپل وطن اوره کې.
السلام علیکم. یازادی رادو اوریدونکو کارکونکو ته فاست سلام نورو د سمرخېدو پالیسي کې د موږ ماشومان دي د اول ټولګي کې ناست دي او په دویم ټولګي کې ناست دي. دغه څه چې کوم استادان ناځي هغه په هفته کې دوه ورځې راځي بیا نه راځي. هغه استادان بیا مدیر بدل کی بیا نور راشي هغه بیا دوه درې ورځې نه راځي. په میاشت کې څلور ورځې راځي او نور نه راځي. یو ښه استاد راغلی و هغه بیا بیرته لاړ په ټول هفته کې دوه ورځې راغلی و. ماشومان شکایت کوي چې موږ ته درسونه نه کوي نو یو ماشوم په دغې وجه باندې دغه اوس چارما امتحان کې ناکام کړی ده. وزارت معارف نه غواړم د ننګرهار د معارف د رئیس هم نه چې د سمرخېدو په لیسه کې غټه ستونزه ده د استادانو نه راتلل. په دې سړو کې په دې یخنۍ کې موږ ماشومان لېږو لیسې ته او بیا استادان نه راځي نو دا خو د موږ آینده هم تباه شوه د موږ ماشومانو دا تکلیف وو په دې سړو کې په دې یخنۍ کې. وزارت معارف نه غواړم چې د سمرخېدو په لیسه باندې جدید څېړنه وکړي د استادانو دغه مشکل د مدیر نه غوښتنه وکړي چې مدیر ته ولې دا استادان نه راځي په 15 ورځو کې دوه ورځې راځي درې ورځې راځي او نور نه راځي. په دې یخنۍ سړو بارانو کې ماشومان ودي وو بیا استادان نه راځي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول ازادی رګو ملوانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اما بعد السلام. موږ د دولت د غیله ده چې د اورګان ولایت نه سره په تماس کې مچ په اورګان ولایت کې ډیر به موږ چې موږ سره غلې ده دا د دولت د کمزورتیا له وجې څخه ده او موږ د دولت څخه دا غواړو چې دغه فساد او شرارت د دولت د مابین څخه ووځي نو هیله او خواهش مې ده. السلام علیکم.
دلال صاحب ما د لشکرګاه شاته څخه میډه کې نیولې ده. دلته په هلمند کې موږ غواړو چې په هلمند کې دا کم مکتبونه چې فعال شوي دي دغه ته پرمختګ نه ورکول شوی کوم عالمان دي او یا د کتابو مرشد مشرن شي زموږ سره د بعد معرف ریاست ابداشن اور موږ سره باید کتابو د پات د مشرکو کومکو کې یو کتاب نه څنګه سره کتابونه موږ نه په خانو کې پیدا کاوه نه په دغه کې عالمان ته کې نه راځي درسونه ته او چې په هلمند کې د ادبي بحث خو به
بلا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. رفیع اللہ صاحب کہتے ہیں وردہ سره د ټلیفون په ګرځم هم د ورډګو ولات چې چکري ولا سوال کوم. زه د ورډګو ولات د ولاتي ادارې څخه د هیله لارم ترڅو د چک پور سوالې باندې ترې کلن استثماری بندیزونه پای ته ورسوي. د ورډګو ولات په چک پور سوالې باندې دولت له خوا درې بندیزونه لګول شوی دي چې درې کلن تریږي او وګړي د سخت مشکلاتو سره مخ کړي دي. هغه هم یو د موټر سکرین په امید اول بندول دي
دوهم په پیټرول باندې د دولت لخوا بندیز لګول شوی دی. کوم ټانکرونه کې چې کوم تیل رسی هغه پرېښودل کېږي او کوم تیل چې په بیلرو او یا بشکو کې رسی هغه د دولت لخوا ګرځول کېږي او نه پرېښودل کېږي. نو اوس مهال تاسو فکر وکړئ چې په کابل کې د یو کواټر تیلو بیه 50 افغانۍ ده، در حالې کې په چک ولسوالۍ کې اوس یو کواټر تیل په 50 افغانۍ او 50 افغانۍ باندې خرڅول کېږي. او دریم بندي چې ضرورت خلک ګرځول شوی دی هغه پس د ماښام د لمانځه نه د سهار تر لمانځه پورې د موټرو بندیز دی چې په عمومي ډول هېڅ موټر نه پرېښودل کېږي د دولت څخه. هیله ده زما دغه پیغام د وردګو ولایت د ولایتي ادارې ته ورسوي تر څو د دې مشکل په حل کولو کې مرسته وکړي. مننه د ازادي راډیو څخه. خدای پامان.
بلی السلام علیکم. زه محمد خان السلام علیکم تغابل سالی څخه تاسو ته تماس کیمه. زه د کاپیسا والی څخه دا غوښتنه کوم چې یو ځاپوان بیسین پایا تغابل سوالی کې ولګي. هله می دا چې دا پیغام هرو امرو تاسو نشر کړی.
زه د روزګان ولایت د شیر ساتور سوالی ته خبره کوم. د ټول راډیو کارکونکو ته سلام دی. داغه د سرا په نام نور سوالی کې داغه ودوغان مشره دی په یو مېش کې کاروان و سره دی او داغه خوراکي شی و سره دی. نو زه د اشرف علي ته دا غوښتنه لرم چې یا دا برج او یا دا غټه په مرره دې ته وکړي. السلام علیکم. زه محب لاله کندهار ولایت څخه خبره کوم. مز بلو ولې په منځ کې کورم په لو علي کې دی د اوبو مشکل مو دی حکومت دې توجه نه درته کړی.
السلام علیکم. زه نور الحدید مل د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو للارې د حکومت ولوړ رتبه چارواکو ته دا پیغام پرېږدم چې د زابل ولایت احصایه په پخوانو زمانو کې سوې ده او اوس یې د حج او اوقاف ریاست ته د هغې احصایې سهم ورکول کېږي. حال دا چې د زابل په ولایت کې اوس نفوس بیخي زیات شوی ده. نو د دې څخه هیله کوم چې د حجانو لپاره زموږ د زابل ولایت سهم ډیر کړي. په احترام.
الو السلام علیکم. صاحب د بالا بلوک د ولسوالۍ د شیوان د کلي خاص سره پلان کړم. ورور زموږ کښتو کروندې ټوله دغه د وایو خراب کړي. زموږ کښتونه زموږ باغونه زموږ درختې زموږ نه زیاتې ټوله خراب کړه. ورور دغه د رئیس جمهور صاحب څخه دغه پایش کوو چې دغه د وایو بندې کړي. زموږ ټول حاصلات یې را خراب کړه. زموږ باغونه یې ټوله را خراب کړه. ایا مرغان لا ټوله مرزونې ولیدې؟ دغه دوا د سیاست څخه انسانان ټوله پلچ کړه. ټوله دغه مرستیاوې دي دغه دوا د سیاست څخه. نو دا خواهش لرم چې د ازما پیغام رئیس جمهور صاحب ته باید.
زه د هلمند ولایت څنګه د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته موږ د ولسوال طالبان څخه ډېر په ازادي دا د منځه پر کارګاه باندې دوه ټاکه وکړي. بیا زغږي هغه د هغه تاوانونه را غورځي. ما د جبار قهرمان چې وویل چې زه ما د سنګین ته عملیات واستوم. دا عملیات یې خپل تر وخت واستوي. دلته موږ ډېر په تنګ یو. ډېر زوروي جنګونه شروع دي. موږ هم ځکه ته ولسوال طالبانو مینونه شخ کړي دي. موږ په سرایو او کوڅو کې هم شخ کړي دي. نو څه وایي چې نو په سرای کې پرېږدو. نو د کور کې پرېږدو. نو نه باندې پکا یې څوک چې هغه موږ مټکې ته ورشي. نو ما نه پکا یې په لای کې. نو ته اوس ته وایي په ونه مو په بنا مو څه پیسې نه اخلي. او زما سره 5000 غوړني کې یو دا د غټر کړی. زما ته 5000 غوړني واښته دي. زه نه لښتې شه نه نه دا وایي چې چې یو خرمه والسلام ته احترام.
ازادي رادیو تل هڅه کوي ستاسو ستونزې تر چارواکو ورسوي او د هغوی نظر او ځوابونه تاسو ته در ورسوو. د یادونې ده چې دا خپرونه په ټوله کې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو لپاره ده. نو تر ډیره ستاسو نظرونه پکې رانغښتي دي او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو درنو دوستانو پیغامونه اخلو. نو پر خدای مو سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 دو دو یو یو دو چلور یو یو پینز. ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000022 یاو یاو دوه څلور یاو یاو پنځه.